ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د پنځو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان د خبرونو د ویان دی، یعنی ساجمل او تکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کې هلي او سلامونه ومني. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې افغانستان له پکار دی چې بی بنیاده الزامات نه لګوي. دا د دې پرونی د سر موضوع دا. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدل هم راوړي. خو له هر څه مخکې خبرونه د انیس اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. پاکستان وایي د بریدونو وروسته د افغانستان لخوا په اسلام آباد بې بنیاده تورونه لګول به د سولې لپاره ژمنې متاثره کړي. پاکستان علما کونسل ویلي د بېګنا خلکو وژونکي له اسلام سره اړه نه لري. او سعودي عرب، بحرین، متحده عرب امارات او مصر، لیبیا او یمن له قطر سره سفارتي اړیکې ختمې کړې دي. پاکستان وای په کابل کې بریدونو وروسته د افغانستان لخوا په اسلام آباد بې بنیاده تورونه لګول باغ شمنې متاثره کړي چې تر مخه پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي. تیر ورځ پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له خولې ویل شوي چې بغیر د پلټنو په پاکستان دا تورونه هغه عناصرو لګولي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي. افغان حکومت په کابل کې د چهارشنبې د ورځې بریدي ذمهواري په حقاني وسله والې ډلې اچولې وه. ویلي وو چې د دې تر شا د پاکستان اخباراتي ادارې لاس لري، خو اسلام آباد د دغو بریدونو غندنه وکړه او په دې کې د لاس لرلو تورونه رد کړل. پاکستانی چارواکي وایي چې سبا په کابل کې کیدونکې غونډه به د بهرنیو چارو لوړپوړي غونډه کې به د بهرنیو چارو لوړپوړي چارواکي ګډون کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې نن مشال ریډیو ته وویل چې د سولې کانفرنس به د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان مرستیال سکرتر تسنیم اسلم او افغانستان، ایران او د ترکیې د څانګې مشر منصور احمد خان ګډون کوي. هلته د افغانستان ولسمشر یو ویان د واخان مینپال نن مشال ریډیو ته وویل د کابل د سولې شپږمې غونډې لپاره تیاری نیول شوی دی او په دې کې بعد د پنځشتو هیوادونو ادارو استازي ګډون کوي. د پاکستان علما کونسل په یوې فتوا کې ویلي د بېګنا خلکو وژونکي له اسلام سره هیڅ تړاو نه لري. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر الاشرفي نن مشال ریډیو ته وویل چې تېر ورځ په دې فتوا کې ویل شوي دي چې د بېګنا خلکو وژونکو مقصد د نړۍ د بېلابېلو مذهبونو ترمنځ کرکه پیدا کول دي. د کونسل لخوا جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې دوی د لندن، کابل او سعودي عرب بریدونه غندلي او ویلي دي چې د داعش په څیر وسلوالو تنظیمونه اسلام بدناموي. د مردان عبدالولی خان یونیورسټي وژل شوی زده کوونکی مشال خان پلار محمد اقبال اقبال وایي د زوی د وژنې په اړه د جی آی ټی له رپورټه مطمئنه دي. محمد اقبال نن په پېښور پریس کلب کې د یوې خبرې غونډې پر مهال وویل د مشال خان قاتلان ډېر زورور ښکاري، نو د هغه د وژنې مقدمه دي د مردان پر ځای د پېښور عدالت ته انتقال کړل شي.
مونږه خدا وو چې کوم خلک د دی جی آی ټی په راپورټ کې چې کوم سیزونه راغلي دي، نو په کار داره چې ریاست او حکومت چې کوم نن په هغې باندې لاس واچوي. که چېرې داسې یو پارټۍ طرف ته دې کې اشاره شوي که نه، نو دې کې یو پارټي چې کوم دن څه داسې خو ملوث نه ده چې ګینې به حیثیت ټول به هغه پارټۍ ویلي چې ته ګینې داسې کار وکړه.
محمد اقبال زیاته کړه صوبایي حکومت د ورسره د وکیلانو په فیسونو کې مرسته وکړي. د سوابه لسیدي سره تعلق لرونکي مشال خان د اپریل په 14 نیټه په پوهنتون کې بلوګرو زده کوونکو د توهین رسالت په تور وشلې وو. د یوې بهرنۍ کمپنۍ شپږ تختول شوي پاکستانی کارکوونکي تېره ورځ وسلوالو خوشي کړي دي. په بنو کې د استخباراتي ادارو سرچینو بیګام مشال ریډیو ته ویلي دغه کسان چې د پولینډ د تیلو او ګیسو کمپنۍ جیوفیسیکا کې کار کوو د تېر کال د نومبر په 26 نیټه د نیمه قبایلي سیمې درزندنه تحریک طالبان پاکستان محسود ډلې تختولي او بیا یې د خوشي کولو په بدل کې د 100 کروڑ روپو غوښتنه کړې وه. خو د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ فخرالاسلام خټک تېر ماښام مشال ریډیو ته چې دا کسان بغیر له تاوانه د روسیې د میاشتې په احترام او انساني همدردۍ په بنیاد خوشي کړل شوی دی. د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د 200 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پوسټ د اماړیکو څانګې آی اس پی آر په خپله ویبپاڼه تېره ورځ خبره خپور کړې چې دغه وسلوال د یادې صوبې په مستونګو شاوخوا سیمو کې د 2 ورځنیو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. سعودي عرب، بحرین، متحده عرب امارات او مصر نن اعلان کړي چې لکه تر سره خپل سفارتي اړیکې د سمکې او بو حواله لارې هر ډول رابطې ختمې کړې دي. روسو بیا لیبیا او یمن هم ل خپل سیمایزو اتحادیانو سره په دې پریکړه کې یو ځای شول او لکه تر سره اړیکې ختمې کړې. د شپږو عربي هیوادونو د قطر سفارتکارانو سیلانیانو سیدونکو ته د وتلو لپاره دوه اونۍ وخت ورکړی دی. د هیوادونو قطر تورن کړی چې دا هیواد له ایران او د اخوان المسلمین په څیر وسلوالو ډلو سره نږدې اړیکې لري. بلخوا قطر ویلي د دې پریکړې په اړه رسمي جواز نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن له خلیجي ریاستونو څخه غوښتي چې متحد دي اوسي په خپل اختلافاتو ختمولو د کار وکړي. په تهران کې یو لوړپوړي ایراني چارواکي بیا ویلي له قطر سره د سفارتي اړیکو پرې کولو پریکړه به په منځني ختیځ کې له بحرانونو ختمولو سره مرسته ونه کړي. په بریتانیا کې د سره صلیب ادارې ویلي پرون په مانچستر کې د روسي پیښې له متاثرو سره د مرستو لپاره د یو کانسرټ په ذریعه 14 میلیونه ډالر راغونډې کړي دي. د سندرو دا پروګرام په مانچستر کې د مې په 28 نیټه د امریکایي سندرغاړي اریانا ګرانډي د کانسرټ پر مهال د اغه ځان بشون کې بری درست شوې دي چې پکې 28 کسان وشل شو او یو سل شپاړس زخمیان شول. له دې پیښې وروسته اریانا ګرانډي په مانچستر کې د پیښې متاثر خلکو سره د امداد لپاره د یو بل کانسرټ پریکړه کړې وه چې پرون هم په هغه ښار کې ترسره شو. د کنسرت منتظمین وایي چې په پرونی کنسرت کې د 500 زیاتو کسانو برخه اخیستې وه او سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د 28 مې د برید سیماواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار رفت انجم درته د کرنسو بیا د سماني موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیا اخیستل کیږي او په 1.5 روپیا شل پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.43 روپیا اتیا پیسې او په 1.09 روپیا دېرش پیسې. یو پاؤنډ په 1.15 روپیا 50 پیسې او په 1.6 روپیا. یو ریال په 3 روپیا شل پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپیا 50 پیسې خرڅیږي. یو درهم په 28 روپیا 50 اتیا پیسې او په 28 روپیا 90 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 2.50 پیسې او په 1 روپیا 3.50 پیسې. په یوه پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یوه پاکستانی روپے 3.9 ایرانی ریال نه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه دا وخت خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې موسم ګرم دی او درجه حرارت زیات شوی دی چې پکې د ټولو نه زیات په ډیر اسماعیل خان کې 1.5 سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی دی. د محکمې مطابق په راتلونکو څلور غنټو کې په بنو او کوټه کې به موسم خشک او ګرم وي او د پیښور په ځینو ځایونو کې به د نری باران امکان وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 29 سینټي ګریډ او کم نه کم 28 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 29 او کم نه کم 26 او په کوټه کې به زیات نظر درجہ حرارت یو کم سلویخ تو کم نہ کم اتلسوی.
تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږه همکار انیس اجملو د موسم حال او کرنسو بایمو د رفت انجم ناورې دي. د دې روان خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. خبریال طاهر خان وایي چې پاکستان او افغانستان لا په یو بل تورونه نه دی لګول پکې.
دلته کمزورې د حکومتونو شته چې دغه ټول کمزورونه د حالت داسې پیدا شو چې د بدقسمتۍ نه قبایلي سیمو سره ترهګري د شرکتي هغه وتړلی شو.
خبریال شمیم شاهد وایي چې پاکستان او افغانستان لا په یو بل اعتبار کول پکار دي نه تورونه.
موږ خدا وو چې کم خلک د دی جی آی ټی پر
دوه ملکونو کې چې کله طرحه ګرۍ پیښې وشي او په یو بل تورونه لګي د دې مقصد دی د خپلې ناکامۍ دی پټۍ.
د مشال خان پلار اقبال لالا په د جی آی ټی پر رپورټ د اطمینان اظهار کړی.
منګا خدا وو چې کم خلک د دی جی آی ټی پر رپورټ کې چې کم سیزونه راغلي دي او کم سیزونه ته غي اشاره کړې ده نو په کار ده چې ریاست او حکومت چې کم نن په غي باندې لات واچي.
دا یو شمیر نور کورنی سیمیز مطالب مدله هم راوړي د مشال تر څنګ وسې. تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هونه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنې غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. او اوس ورجو د دې خبرونه د سر راپورته د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات هله خکېدي شي چې په یو بل باندې د تورونو لګولو لړۍ پای ته ورسی. په دې اړه نور تفصیل احمد الله راکې.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې د سرتاج عزیز لخلې ویلې شوی چې پاکستان په افغانستان کې دننه او بهر هغه بی بنیاد تورونو ته اندېښمن دي چې له 14 لک ساعت وروسته په غیر د پلټنو پر پاکستان ولګولې شو. سرتاج عزیز دا سرګندونې د افغان چارواکو د هغه اداو په خبرګون کې کړي چې پکې ویل شوی وو چې د مئی پر 1 په کابل کې شوی بریټ په پاکستان کې پلان شوی وو. سرتاج عزیز ویلې دي چې د تورونو د پوره کولو دغه تګلارې د هغه کسانو لخوا پیل شوی چې د افغانستان په امن او سوله کې ګټه نشته، خو پاکستان په افغانستان کې د ټولو مسلو حل لپاره هر ممکن مرسته کولو ته تیار دی، ځکه چې یو پرمن او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. خبریال او افغان چارو نظر لرونکي شمیم شاهد وایي چې دواړه ملکونه په یو بل تورونو د لارې خپل ناکامۍ پټوي.
دواړه ملکونو کې چې کله طرح جرای پیښ وشي او په یو بل تورونه لګي، د دې مقصد دی چې خپل ناکامۍ دی پټي. او دا هم یو حقیقت دی چې د پاکستان کم طالبان دي، هغه په افغانستان کې د پولو نه پوری دي، او چې د افغانستان کې چې کوم طرح گیری کوي نو پاکستان کې نشته دي. په افغانستان کې هم مسلې شته، په پاکستان کې د هغې نه زیاتې مسلې شته. چې کله داسې قسمه پیش وشي نو پاکستان دا کوشش چې افغانستان بلیک میل کړي، افغانستان دې ته مجبور کړي چې د دوی شرطونه ومني، د ډیورنډ په حق لبانې، د هغې د خارجه او داخله پالیسو په حق لبانې.
د ذکر دا چې د مئی په 1 نېټه په کابل کې حمله شوې وه چې پکې شاوخوا 90 کسان چې پکې زیاتره ولسی وګړي وو وژل شوي وو. د دغه حمله درې ورځې وروسته د جون په 2 د کابل په شمالي برخه کې په جنازې کې شوی 14 کې 19 کسان وژل شوي وو. خو خبریال او سیمه ایزو چارو کارپو اقبال خټک وایي چې د دواړو ملکونو ولسونو لپکار دي چې په خپلو حکومتونو فشار راوړي چې د یو بل پر ضد د تورونو په ځای د مذاکرات شروع کړي.
مونږ کتل چې پاکستان کې بس نم 14 کې دی، په هندوستان به یا په افغانستان باندې ذمواری چې درې کې، لیکن دلته کې خلکو د حکومت نه غوښتنه شروع کړه چې تا چې کوم ذمواری دی هغه ذمواری ته څومره پوره کوي. همدغه شان چې افغانستان کې خلک هلته کې اوس راپورته شول او حکومت نه غوښتنه کوي چې د خلکو د حفاظت لپاره څه ګامونه پورته کړي. په یو بل باندې الزام لګول د خپلې ذمواری سترګې پټول دي، باید چې خلک دواړه اړخ ته راپورته شي او د خپلو حکومتونو نه غوښتنه او کچې باید چې په یو بل باندې تور لګول او یو بل سره نه کېناستو. د خداده چې مونږ یو بل سره خبرې وکړو، یو بل سره کینو.
د یادونې دا چې د تیر شنبه په ماخستن د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنو فعالانو په کابل کې د شو بریدونو پر ضد مظاهره کړې وه او له پاکستانه یې د افغانستان په اړه د تګلارې بدلولو غوښتنه کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه وسې دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګي. اوریدونکو، د پاکستان علما او کونسل دارالفتانا جاری شوی یو فتوا کې جاری کړی چې د بیګونا خلکو د وجونکو اسلام سره هیڅ تعلق نشته او څوک چې هم داسې کوي مقصد یې د نړۍ د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ کرکه پیدا کول دي. د کونسل لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې دوی د لندن، کابل او سعودي عرب بریدونه غندلي او ویلي دي چې دا د داعش پرنګ وسلوالو تنظیمونه اسلام بدناموي. نور تفصیل د محمد عمران په دې راپور کې.
د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی د ګل پورز مشال ریډیو ته دغه فتوی پاړه ویل چې د دوی په دارالافتا کې د هر فکر دینی عالمان موجود دي او دوی له وړاندې هم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد تفصیلي فتوا جاری کړې ده.
لکه څنګه چې په دې تیرو درې ورځو کې په درې هیوادونو کې 14 وشوي، نو داسې یو تاثر راولاړ شوی و او په خصوصي توګه د لندن د برید وروستو چې کینی دا هر څه مسلمانان کوي. موږ یوه هڅه وکړه چې عام اولس او د نورو مذهبونو منونکو ته دا پیغام ورسول شي چې بې ګناه انسان وژونکي د اسلام خصو چې د هیڅ یو دین استازې نشي کېدلی.
د طاهر اشرفي په وینا چې د دې فتوی جاری کولو یو مقصد دا هم و چې د سلورو آسماني مذهبونو منونکو سره سره د نړۍ هر تن ته دا پیغام ورسوي چې اسلام د ترهګرۍ یا بې ګناه وژنو سره هیڅ تعلق نه لري. د مئی پر 20 نیټه هم د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د یو سیمینار پر مهال دینی عالمانو ځانمرګي حملو، وسلوال مخالفت او د زور په کارولو سره د اسلامي شریعت نافذولو پر ضد فتوا ورکړې وه، په کوم چې د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې د مشر مولانا سمیع الحق لخوا نیوکه شوې وې. خو د پاکستان علما کونسل مشر وایي چې د پاکستان ټول عالمان پر دې متفق دي چې له پاکستانه دې ترهګری او سخت دریزی ختم کړل شي.
مولانا سمیع الحق صاحب خو یو سیس په ګوته کړی، خو په پاکستان کې د هیڅ یو چا دې کې اختلاف نشته چې د هیواد نه دې سخت دریزی او ترهګری ختم نشي او نه دلته د چا دغه وسلوال تنظیمونو سره څه اړیکې شته. دا فتوا د پاکستان علما کونسل دارالافتا جاری کړی ده، او له دې وړاندې چې کومه فتوا جاری شوې وه په هغې کې هم زموږ د کونسل غړي موجود وو. دلته هیڅ اختلاف نشته، بلکې چې څوک هم ښه کار کوي د هغې به مرسته کوي.
پاکستان علما کونسل پر رسنیو هم زور راوړی چې د هر مذهب ځوانان له سخت دریزۍ او ترهګرۍ بچ کولو کې خپل کردار ولوبوي. کونسل دا اعلان هم کړی چې د روژې د میاشت نه وروسته به یو نړیوال کانفرنس راغواړي چې پکې به د مسلمان عالمانو ترڅنګ د نورو مذهبونو مشران او پوهان هم رابلل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونې په دې برخه کې ورو په خبرته د عبدالولي خان پونتون مردان د طالب علم مشال خان د مرګ په حق لا پلټنه د پاړه جوړې ډلې په خپل راپور کې ویلي دي چې مشال خان د یو ساتش لاندې وجلې شوی وو او هغه باندې د دین د سپکاوي د دروغو تورونه لګول شوی وو. په دې حق لا د مشال خان پلار اقبال سحر پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډه کې دا خبرې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې د دوی زوی په مرګ کې ککړو خلکو ته دې سزا ورکړل شي. نور تفصیل د خالد خان په دې راپور کې.
د ګل پورس پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال د مشال خان پلار اقبال سحر وویل چې دا مشال د مرګ په حق له د پلټنو لپاره جوړ ټیم د راپور نه هغه مطمئن دی او باید چې ټول هغه خلکو ته سزا ورکړي شي کوم چې په راپور کې په نښه شوي دي او چا چې د ده په زوی د دین د سپکاوي تور لګولی وو. اقبال سحر زیاته کړه چې د جاین انویسټیګیشن ټیم ټول راپور نه دی لوستلی او په دې کله به د ده وکیلان می فیصله کوي، خو بیا هغه وویل چې د د زوی قاتلان ډیر زورور خلک دي او باید چې د مشال د مرګ د پلټنو مقدمه د مردان نه د پېښور های کورټ ته منتقل کړی شي.
موږ خدا وو چې کم خلک د دی جی آی ټی پر رپورټ کې چې کم سیزونه راغلي دي او کم سیزونه ته غي اشاره کړی دا، نو په کاردار چې ریاست او حکومت چې کم دن په غي باندې لات واچي هي شاملې تفتیش کی کم ملزمان مجرمان وینو بس خپل کیپر کردار ته وره
دایو پښتنه. په جواب کې اقبال سحر وویل چې هغه اوس هم په ذاتی توګه غواړي چې د مشال د مرګ مقدمه دی په فوزی عدالت کې وشي، خو په دې اکله ختمي فیصله به د هغه وکیلان کوي. هغه زیاته کړه چې هغه په هیڅ یو خاص تنظیم یا سیاسي ګوند د خپل دزوی د مرګ تور نه لګوي او ټول سیاسي ګوندونه او تنظیمونه دي د کورنۍ ته انصاف ورکول کې دوی سره مرسته او ملاتړ وکړي.
یو پارٹی طرف ته دی کې اشاره شوی کنه نو دی کې یو پارٹی چې کم دل صدا چې کوم ملوث نه ده چې ګینه بلیا دې مجبوریا به حیثیت ټول باغه پارٹی ویلی چې ته ګینه داسې کار وکا نو ټیک داغه منافقینو ته د لاس واجولې شي یا داغه پارٹو مشران خو خپ کارړو الله خبره کړی دا چې زمونږ اولاد تم په دی کې ګناي نه بالکل اوس هغه د چانون نه چی غسته.
بعد مهال د عوامي نشل پارٹی مرکزی ستر سکتر می افتیار حسین اول د جی آی ټی پر رپورٹ کې د خاص تنظیمونو نمونه نشته چا چې نیخ په نیغه د مشال په مرګ کې لاس لرلو.
او بیا چې کوم خلک اوس سیټنګ د نورو تنظیمونو هوداران دي دا غي نوم وزره ده هغه د تنظیم نوم وري نشته، دای د پټه نوم وري نشته، نن هم په یونیورسيټي کې دي، نن هم هوداران دي، نن هم تنظیم مشران دي، دای نوم نشته. خو مونږ چون کې جی آی ټی رپورت راغلی دی دا غي په بنیاد مونږ وای چې دغه څوک ملوث دي. اسفندیار خان مخکې ویلی اوس مونږ د سوان کو چې څنګه سزا د مجرم پکار ده دا غي تاریخی سزا دی ورکی.
په دې محل د پښتونخوا اولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود دا پېښور های کورټ د وکیلانو پخوانی صدر عبداللطیف افریدی د نېشنل پارټي مختار باچا او د مدني ټولنو ګڼ شمېر غړي موجود وو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، سمو د مخ کې د رسم الخان درازندې نه د یو کمپنۍ چې د یورپي هیواد پولیش ملکیت ته دا غي شپږ کارکونکي تختول شوی دی اوس را خوشی شوی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل سلام محسود را کوي.
په اسلام آباد کې د پولند د تیلو او ګیس جیو فزیکا کمپنۍ او په ډیر اسمیل خان کې د خوشحالي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته په خلای کړای دی چې د اتوار په 13 ورځ طالبانو د دغه کمپنۍ اغاش پیش پاکستانی ملازمین خوشی کړی دی چې کوم ځن نه سرګند وسلوال او د نیمه قبایلی سیمې در زندانه د تیر کال د 11 میاشتې په شپږویشتمه نیټه تښتولی وو. د غوزره یې دا روش ول چې تښتولي کسان د سولي وزیرستان ستر پنډغولي وڼه ته رارسېدلي دي او نن د دریم په ورځ به څه وخت هم د پنجاب پر ښار اټک شي خپلو کلیو کورونو ته ورسېږي. بل طرف ته په اسلام آباد کې د جیو فزیکا کمپنۍ ستر چارواکي انوار الحق د تښتولیو کسانو پر خوشي کول خوشي جوته کړې او د هغوی ملګریو شګړه یې منلې ده چې کومو د دغو بندیانو پر خوشي کول کښې د دوی ملاتړ کړی دی. دا دې هم یادوي چې دغه تښتولي کسان د طریق طالبان پاکستان مسعود سویلي وزیرستان حلقې په قید بندیان وه چې په ابتدا کښې دغې طریق د دوی د خوشي کولو په بدل کښې د 10 کروڑه کلدارو د بونګې غوښتنه کړې وه، خو د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام خټک تېر شام بیا مشال ریډیو ته وویل چې بندیون ملازمین د روژې د میاشتې په احترام انساني همدردۍ او خیرسګلۍ د جذبې لاندې خوشي کړي شوي دي. پولیټیکل ایجنټ دا هم زیاته کړه چې تښتونکو د دوی د خوشي کولو په بدل کښې هیڅ قسم ته د بونګې غوښتنه نه ده کړې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ډیر اسماعیل خان نه ورجو د بلوچستان مستونګ سیمې ته. په یاده سیمه کې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د یوې بیانیې تر مخه پوځ دغلته د وسلوالو پر ضد یو عملیات کړی دی او په دغه عملیاتو کې د پوځ دعوه ده چې دوی وسلوال وجلي هم دي او د هغوی نه ګڼ شمېر وسله هم ترلاسه کړې. په دې اړه نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه 100 کیلومتره لرې و سویل لور ته و کلات ولسوالۍ ته څېرمه د مستونګ ولسوالۍ په سپلنجي سیمه کې د پاکستان د فوج له لوري د ترګرو په ضد عملیات 13 ورځو پای ته رسېدلي دي. په عملیاتو کې د پاکستان د فوج تر څنګ سرحدي عسکرو او نورو ادارو په ګڼ شمېر کې برخه اخیستې وه. د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري په خپور شوي یو مختصر بیان کې ویل شوي دي چې په دې 2 ورځني عملیاتو کې د یو مهم کمانډر تر څنګ 12 وسلوال کسان وژل شوي. په عملیاتو کې د پاکستان د فوج 2 افسرانو په ګډون 15 عسکر هم ټپیان شوي دي، څوک چې سمدلاسه د کوټ په ملیټري روغتون یا CMH کې بستر کړل شوي دي چیرې چې ډاکټرانو د هغو طبیعي وضع سمه ښودلې ده. په کوټ کې د چارواکو په وینا چې حکومت د نږدې 1 اونۍ راهیسې د دغه کیمپ څارنه پیل کړې وه، په لومړي پړاو کې یې د کیمپ په لور تلونکي لوی لارې تړلې او وروسته یې په دغه غرنۍ سیمه کې عملیات پیل کړي وو. په عملیات کې د فوج تر څنګ سرحدي عسکرو او څرخي الوتکو هم برخه اخیستې وه. پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR لخوا په یو مختصر بیان کې ویل شوي دي چې د عملیاتو نور جزئیات به ډېر ژر د ولسو مخ ته ښکاره کړل شي. خو په کوټ کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي و مشال ریډیو ته ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې د قلادم تنظیمو ځینې هغه کمانډران شامل دي څوک چې د بلوچستان په ګډون په سند ایالت کې د ترګرۍ په پیښو کې تورن وو. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د دې څخه له مخه هم د پاکستان د فوج لخوا په دغه غرنۍ سیمه کې د بلوس اورپک په ضد دغه ډول عملیات شوي دي. خو د ځینو آزادو سرچینو له خولې چې اوس دغه کیمپ د مذهبي تندلارو ډلو په لاس کې وو، د کوم ځای څخه چې په لویه کچه درنه وسله، چاودېدونکي مواد او جدید تکنیک کی آلات او نور مهم شان تر لاسه وی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
اور دین کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو په مسیبی بلی موضوع تر غږوم. دا مهال په پاکستان کې د قبایلی سیمو د انتظامی او آئینی حیثیت کې د بدلون په اړه تاو د بحثونه دوام لري. په تیرو وختونو کې د یادو سیمو پارلماني استازو سیاسي ګوندونو ویلي وو چې موجوده حیثیت تر هغو ته بلا واسطه مرستې ورکوي. آیا دغه دریس په حقیقت مبنی دی او که څنګه؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره دا راپور د یوې وړې دمې نه پس. د پاکستان قبایلی سیمې د تیرو څو لسیزو راهیسې د یوې داسې جغرافیایي برخې په توګه پیژندل کیږي چې ورته د علاقه غیر یاغستان او آزادو قبایلو نومونه ورکړل شوي، چې ترې دا تاثر اخیستل کیږي چې ګوندې دغو سیمو کې د قانون عملداري نشته او ځکه وسلوالو ډلو دغه سیمې خپل پیاوړي مرکزونه ګرځولي دي. امریکا په دغو سیمو کې د مهمو نړیوالو ترهګرو د له منځه وړلو لپاره په سلګونو ډرون حملې کړي او د پاکستان پوځ په یادو سیمو کې پلسګونو پوځي عملیات کړي. اوس پوښتنه دا ده چې وسلوال آیا په دغو سیمو کې پیاوړي سنګرونه او روزنیز مرکزونه ځکه جوړوي چې یادې سیمې په آئینی او انتظامي توګه یو ځانګړی حیثیت لري که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې خبریال طاهر خان دا نظر لري.
قبایلی سیمې چې د وسلوالو د کنټرول د لاندې وي، دغه خو یو خپل ماضي شته. حالت بیا داسې شو چې دغه سیمې بیا د دې کارونو لپاره یو مرکز وګرځېد. دلته کمزورۍ د حکومتونو شته، پاکستان د ادارو هم شته، چې دغه ټول کمزورو نه بیا حالت داسې پیدا شو چې د بدقسمتۍ نه قبایلي سیمو سره ترهګري دهشتګردي هغه وتړلې.
خو په پېښور کې خبریال شمیم شاهد بیا وایي چې د یوې منصوبې له مخه قبایلي سیمو کې انتظامي خلا رامنځته کړل شوې ده چې له وجې وسلوالې ډلې پیاوړي شوې دي.
نمنګ د انګریزانو پخوانی نظام پرې خودو او نه خپل نظام کو اوس دې سره کې په قبایلی سیمو کې مکمل طور خاورې نه خورسان دي. او جن یو طرف ته دي سول انتظامیه بل طرف ته را قبایلی مشران ټول نمن زنانو او منشو کوستل شو. اوس دا راځي چې داسې حالات چې هیڅ پته نه لګي پوځیانو سره خبره کولای شي که سول انتظامیه سره خبره کوي هغه سره ستاسو په چارواکي هر څه وایي ګمان دا چې اوس هم د ترهګر شته
بلخوا د قبایلی سیمو لپاره د قانون او عامه امن پخوانی ډیپټی سیکرټر عطاورحمن بیا د شمیم شاهد او طاهر خان دری سره اتفاق نه لري او زیاتوي
ګورنمنت مری یا د ګورنمنت شي د غوژنا یا مور د غوژنا راته کنټریبیوټ کوي کنه دا حکومت او دا چې خدای خو خدمت کوي د کراچي یا نور د خدمت کوي د هغوی د بل څه چالي جوړ شي چې مندري شي د دې شي لري کنه کبري چې می خو زده د خاص غنښت لکه څاغي او جنسي قوی یا د دې سټیټس د وژنا د دې ریزم د یا نو دا خبره کومه نه کیږي چې کار دی وژنا د کبري موجوده سټیټس د وژنا
د قبایلی سیمو پارلماني غړیو او ځینې سیاسي ګوندونو په بیا بیا ویل دي چې د یادو سیمو موجوده انتظامی او آئینی حیثیت تر هغه ته په پیاوړي مرکزونو جوړولو کې مرسته کوي او باید دغه حیثیت بدل شي چې په ریښتونی مانو کې د ترهګرۍ مخنیوي وشي. تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس درنګ سات کې پښتونخوا کې پنځه نیمه بجې کې دن کې دي. خو له هغه نه مخکې اوریدونکو بخنه غواړو د پنیمو بجو د خبرونو لنډیز به د دې راپور نه پس اورو. خو د دې نه مخکې تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د قبایلی سیمو د سیاسي او انتظامي اصلاحاتو په اړه.
د قبایلی سیمو سیاسي او سماجي ډلې وایي چې وفاقي حکومت هیڅکله اف سي آر قانون نه ختموي. دوی وایي چې تر د 2013 د عامو ټاکنو وړاندې خو نه فاټه ختميږي او نه د های کورټ او سپریم کورټ اختیار غځولی شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند باجوړ ایجنسی صدر ډاکټر خلیل وایي چې سیاسي ډلو په فاټا کې خپل انتخابي مهمونه هم شروع کړي ځکه 2013 عام انتخابات را نږدې شوي. نو دې زیاتوي چې وفاقي حکومت هیڅکله نه غواړي چې د 2013 نه وړاندې اف سي آر قانون ختم شي.
بجټ کې څنګه شروع دی په دې پسې د الیکشن کمپاین شروع دی نه ګرانو سټ اپ به جوړیږي. نو زه نه ګڼم چې را په فاټا کې اصلاحات وشي بلکې دا د اصلاحاتو په نوم باندې یو ډراما و چې دوی وکړله.
د فاټا لایف فورم صدر رحیم شاه افریدی ایډوکیټ وای چې فاټا پسمنده ساتل د مرکزی حکومت په ګټه دي. نو هغوی کله غواړي چې فاټا دې ختم شي.
چې دا فاټا او دا علاقہ او په کومه طریقه باندې د پاکستان د جنسو استعمالي لګیا دي د خپل ذاتی مفاداتو لپاره او د ټولې دنیا نه په ډالر راغون کړو پنجاب په آبادی کم شي کې چې د دې مفاد او د دې فائدې یغه به کوي چې کم شي کې د دې فائدې نه یغه نه کوي. یعنی زما توره یې کیند چې کتن
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د فاټا اصلاحاتو خبره د وفاقي حکومت لخوا یو ترتیب شوی منصوبه وبلله او زیاته کړه چې قبایل یې په دې کړل چې ګنې په صوبه کې مشاملو. خدای تر هیر کړل چې د خپل لنګو کورونو او د تباشوي کاروبارونو تاوانونه وغواړي.
دفاټ د خلکو ډېر ګیلې وې چې زموږ کورونه تباه شول، موږ بې کوره کړې شو، زموږ تعلیم تباه شو. نو دوی په منځ کې پکې دغه د فاټه زم کا او فاټه زم مکه دغه خبره شروع. نو مطلب یې دا و چې اوس به فاټه خلک د خپلو مطالبو په ځای باندې مازم کا مازم مکه مازم کا مازم کا مکه په دې باندې ورواچو، نو اصلي مسئله به د دوی ولا ام پاتې شي.
او دغه مشران وویل چې هغوی باید د روژې نه وروستو د قبایلو یوه لویه غونډه رابلي چې به پکې د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمان ډلې تنان هم شامل وي، او بیا به د راتلونکي لپاره کومه فیصله کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو اوس د پنځم بجو د خبرونو لنډیز د انیس حاجمل.
دا پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلی په کابل کې بریدونو وروسته د افغانستان لخوا په اسلام آباد بي بنیا د دنیا له قبل به هغه شمنې متاثره کړي چې تر مخه پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي. افغان حکومت په کابل کې د چهارشنبه د ورځې بریزي مواري په حقاني وسلواري ډلې اچولي و ویلي و چې د دې تر شا د پاکستان استخباراتي اداره لاس لري. پاکستانی چارواکی وای چې سبا له په کابل کې کیدونکو غونډه کې به د بهرنیو چارو لوړ پوړي چارواکي ګډون کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې نن مشال ریډیو ته ویلي چې د سولې کانفرنس کې به د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان مرستیال سکرتر تسلیم اسلم او افغانستان، ایران او ترکیې د څانګې یو مشر منصور احمد خان ګډون کوي. د پاکستان علما کونسل په یوه فتوا کې ویلي د بیگونا خلکو وژنو کې له اسلام سره هیڅ تړاو نه لري. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي نن مشال ریډیو ته ویلي چې تېر ورځ په دې فتوا کې ویلي شوي چې د بیگونا خلکو وژنو مقصد د نړۍ د بېلابېلو مذهبونو ترمنځ کرکه پیدا کول دي. د مردان عبدالولي خان یونیورسيټي وژل شوی زده کوونکی مشال خان پلار محمد اقبال اقبال وایي د سوي د وژنې په اړه د جي آی ټي له رپورټه مطمئنه دي. محمد اقبال نن په پېښور پرېس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د مشال خان قاتلان ډېر سرور ښکاري، نو د هغه د وژنې مقدمه دي د مردان پر ځای د پېښور عدالت ته انتقال کړل شي. سعودی عرب، بحرین، متحده عربی امارات، لیبیا، یمن او مصر نن اعلان کړی چې له قطر سره خپلې سفارتي اړیکه د ځمکې اوبو حواله لارې هر ډول رابطې ختمې کړې دي، ځکه چې دا هیواد له ایران او د اخوان المسلمین په څیر وسلوال ډلو سره نږدې اړیکې لري. بلخوا قطر ویلي د دې پرېکړې په اړه رسمي جواز نشته. او په برېتانیا کې د سلسلې ادارې ویلي پرنې په مانچسټر کې د روسیې پېښې له متاثرو سره د مرستو لپاره د یو کنسرټ په ذریعه 42 میلیونه ډالر راغونډې کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د خبرونو لنډیز درته انیس اجمل وړاندې کولو. اوس د پاکستان نه خبرو شو د زنو ورسپانو د اداریو مهم ټکی درته سراج جهیر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې لیکي په لندن او افغانستان کې د ترهګرۍ د پیښو وخت یو ډیر لوی مانی خیزه صورتحال لري. د برتانیې په برمنګم ښار کې چې کله د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کرکټ لوبه شروع کېدله، د هغې یو څو ګنټې مخکې په لندن کې د ترهګرۍ پیښه وشوه. او دې لړکې دا خبره هم ډیره اهمه ده چې د برتانیې سیکورټي فورسز درې ترهګر وجلي. بل پلو که په افغانستان کې په شویو چاودنو باندې غور وکړی شي، نو دا حقیقت مخې ته راشي چې په شپږم جون په کابل کې د 25 ملکونو یو ډیر اهم کانفرنس شروع کیږي، او د دې کانفرنس مقصد په افغانستان کې امن پزی کول دي. څو ورځې وړاندې په سعودي عرب کې د 9 اسلامي ملکونو یو پوځي اتحاد جوړ شوی دی. د دغه اتحاد مقصد هم ترهګري له منځه وړل دي. نو په داسې صورتحال کې د دې خبرې ضرورت پیښ شوی دی چې د ترهګري د خاتمې لپاره د عالمي پوځ یو اتحاد جوړ کړل شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې د پاکستان د عامو خلکو لخوا د ګرانۍ پر ضد د میوو یا فروټو اغستونه 3 ورځنی بایکاټ له کبله اسلام آباد، لاهور، پېښور او د کراچۍ په شمول د ټول ملک په منډیانو کې د فروټو په اغستو کې 50% کمی راغلی دی. ادارې وایي د ګرانو فروټو خرڅولو پر ضد دا مهم په سوشل میډیا باندې شروع شوی دی، او په دې کې هر پاکستانی وګړي برخه اخستې. او د ملک په تاریخ کې دا په لومړي ځل وشوه چې دومره په منظمه توګه د ګرانۍ پر ضد مهم چلول کیږي. د ادارې په وینا چې کله دا مهم شروع شو نو د سند حکومت د پنجاب حکومت د کراچی کمشنر د ولس د دې دریس تایید وکړو نو په داسې صورتحال کې سوالدار پورته کیږي چې د ولس لخوا دا بایکاټ په سمه توګه وي نو بیا د ریاست ذمہواری چرته ده. ادارې اخر کې لیکي د ولس لخوا د فروټو ناغستو د بایکاټ مهم خو په ارضي توګه په نرخونو اثر غورځولی شي خو په نرخونو په مستقله توګه کابو کول د حکومت ذمہواری وي نو باید چې حکومت دې لړکې خپل ذمہواری وپیژني او د هغه چا پر ضد کاروایی وکړي چې څوک په دې عمل کې ککړ وي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویورک ټایمز ورسپانې افغانستان پلو د امریکا د نوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې پر پالیسۍ او اسوسییټډ پریس خبري ایجنس پر لندن ښار د شنبې پر شپه د شو ترهګر بریدونو او ورته د نړۍ د مشرانو د عکس العملونو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل هارون باچا وروي.
د نیویورک ټایمز ورسپانې لیکنه وایي د امریکا نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او ادارې په افغانستان کې له یوې زړې جګړې سره مخامخ دي. دا جګړه تر نوموړي د مخکینی ولسمشر باراک اوباما لپاره یو لوی جنجال پاتې شوی. ولسمشر ټرمپ تا کلی یوې خوا د امریکایي پوځ قمندانان د افغانستان د جګړې ګټلو لپاره هغه هیواد ته د نورو سرتیرو لیږلو وړاندیز کوي، نو له بلې خوا د هغه سیاسي سلاکاران ورته وایي چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو لیږد به ګټه ونه کړي بلکې سیاسي تاوان به ورورسوي. د لیکنې تر مخه د امریکایي ځواکونو د مشر په توګه ډونلډ ټرمپ ته افغانستان ته د 2000 نورو سرتیرو لیږلو په اړه مهمه پریکړه کول دي. د چهارشنبې پر ورځ په کابل ښار کې د یوه ټرک په وسیله شوې بمی چاودنې وښوده چې د افغانستان 14 کلنه جګړه لا هم پای ته له رسېدو ډېره لرې ده. لیکنه کاږي لومړی د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته د 15000 اضافي سرتیرو لیږلو وړاندیز وکړل چې تر هغې وروسته سپینې ماڼۍ د افغانستان پر پالیسۍ اوږدې سلا مشورې وکړي. په لیکنه کې په ناټو کې د امریکا د یوه پخواني استازي ډاګلس لوټ له خولې چې د افغانستان په اړه د امریکا دوه ولسمشرانو جارج ډبلیو بوش او باراک اوباما ته مشورې ورکړي، زیاته شوې چې ولسمشر ټرمپ د ناټو د غړو هیوادونو لپاره ګرانه کړې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ جګړه مخته یوسي. بلخوا د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس په لیکنه کې راغلي په داسې وخت کې چې برتانوي چارواکو د وړمې شپې د لندن ښار ترهګر بدونو ته عکس العمل خوده، د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه هیواد ته د یو شمیر مسلمان هیوادونو د وګړو پر ورتګ د خپلې لانجمنې پریکړې دفاع کوله. ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، موږ باید وخیار او زیګ ووسیګو، موږ له عدالتونو غواړو چې خپل حقونه بیرته راکړي، موږ د خپل امنیت د لا زیات خوندیتوب په خاطر د سفري بندیزونو پالیسي باید ولرو. لیکن وایي د شنبې په شپه د لندن ښار د ګڼې ګڼې په وسیمه کې یو ګاډی پر پیاده خلکو خېژول شو چې په دغه پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شول. د پولیسو او ویني شاهدانو په خبره له هماغه ګاډي 3 کسان ښکته شول او نږدې رستورانتونو او مارکیټونو کې پر خلکو د چړو چاکوانو ګزارونه وکړل، خو 8 دقیقې لا نه وي تیرې چې پولیسو 3 واړه بریدګر په ډزو ووژل. د برتانیا وزیر اعظم تریسا مے په یو بیان کې په لندن او مانچستر ښارونو کې شوي ورستي ترهګر بریدونه په کلکه غندلي او ویلي دي چې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره به سخت ګامونه پورته کوي. لیکنه زیاتوي د روسیې، هسپانیې، ایټالیې، فلپاین، انډونیشیا، فرانسې، جرمني او هند حکومتي مشرانو د لندن ښار پر ترهګر بریدونو خواشینۍ ښودلې او د برتانیا له حکومت سره د یووالي څرګندونې کړې دي.
ورزو کابل ته د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د هغو داوو پاړه چې ګواکې د ایران سفارت زنبق سلولارې ته سیرما موټری بمی حمله پلان کړی باید څېړنې وشي. فضل هادي مسلم یار د مشرانو جرګې د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د کابل په وروستۍ حمله کې د ایران د لاس درلو په تړاو د سینیټرانو تر څرګندونو وروسته ټینګار وکړ چې په دې اړه باید څېړنې وشي. په دې اړه نور تفصیل خان محمد سیند راکړي.
د افغانستان مشرانو جرګې غړي د کابل ښار د زنبق سلور لارې ته سیرمه موټر بم حمله یو پیچلې مسأله یادوي او ټینګار کوي چې په دې تړاو باید هر اړخیزې څېړنې وشي. سناتور عبدالله قرلق د مشرانو جرګې د یک شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل داسې اسناد په لاس لري چې دغه موټر بم حمله په کابل کې د ایران د سفارت له لورې پلان شوې وه.
دا د ډېر خور وړ مسله ده. کوم معلومات چې موږ لرو دا حمله د پاکستان د استخباراتو لخوا طرح شوې، د حقاني شبکې او ایران سفارت په مرسته ترسره شوې ده او باید په دې تړاو هر اړخیزې څېړنې وشي.
د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار په زنبق سلور لارې موټر بم برید وشو چې د مسؤلینو په خبره شاوخوا 90 کسان پکې ووژل شول او 400 ټپیان. پاکستان په کراتو د افغانستان لخوا د تروریستانو په ملاتړ تورن شوی او دا مهال د نړۍ یو شمیر چارواکي په ځانګړي ډول امریکایي چارواکو هم ویلي چې تروریستان په دغه هیواد کې خوندي پټ ځایونه لري. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د مشرانو جرګې لخوا ایران د کابل په خونړۍ حمله کې تورن شوی دی. یو شمیر سناتوران وایي ایران تر دې وړاندې هم د افغانستان په نامنیو په ځانګړي ډول وسلوالو طالبانو ته د وسلو ورکولو او سوریې ته د افغان نو په لګلو کې ښکېلو. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په عمومي غونډه کې وویل پاکستان او ایران په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ نفاق رامنځته کړي او حکومت ته پکار ده چې د یادې پیښې عاملین معلوم کړي. ده وویل د کابل ښار د چهارشنبې د ورځې موټر بم چاودنه یوه نه هېرېدونکې پېښه ده.
بدون شک د چهارشنبې د ورځې پېښه ډېره خطرناکه او بده پېښه ده. د تحقیق او پلټنې غوښتنه یې کوو ولو که سل حادثې نورې داسې تکرار شي او نظر د هغه معلوماتو له مخې نه لکه څنګه چې کورلک صاحب وویلي هغه ځای کې چې پولیسو بیرادار خلک وو چې یو د سفارتونو د کارت او د هغوی د ټاکل نه استفاده شوې ده نو کورلک صاحب ایران نوم واخیست. دا باید واضح او معلومه شي حکومت که شل هم داسې حادثې نورې تکرار شي موږ باید خپل مسؤلیت ادا کړو امنیتي مسؤلین به وغواړو کشفي مسؤلین او د چهارشنبې ورځ د حادثې پوښتنه وکړو.
خو یو شمیر نور سناتوران بیا پر کشفي او استخباراتي ادارو انتقادونه کوي چې د تروریستانو په پیژندګلوۍ کې پاتې راغلي دي. د مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د چهارشنبې په ورځ به امنیتي او استخباراتي چارواکي د کابل د وروستۍ حملې په تړاو خپلې غونډې ته راوبولي. دا چې د کابل ښار د وروستۍ خونړۍ حملې څېړنې تر کومه رسېدلې او په دې پېښه کې کوم هیواد لاس لري، د جمهوري ریاست مرستیال ویاند نجیب آزاد یې په اړه وایي.
ایران د سفارت یادونه وکړه، په دې اړه باندې هېڅ نه دي ویل شوي، اما څېړنې روانې دي او ډېر ژر به دا تحقیقات بشپړ شي. هغه چې په دې مسایلو کې ښکېل دي هغه سره به قانون جوړ شي.
په همدې حال کې د افغانستان ولسي جرګې هم د چهارشنبې د ورځې د حملې په تړاو دوه فوقالعاده غونډې ترسره کړي دي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی وویل په دې بحث وکړ چې هغه کسان باید محاکمه شي چې د کابل په وروستۍ خونړۍ حمله کې غفلت کړی دی. تر اوسه په کابل کې د ایران سفارت د افغان سناتورانو د وروستیو تورونو په اړه څه نه دی ویلي.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هلي
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
برخه کې ورزو بنو تا شمالی وزیرستان اوسیدون کې خدای خدمتگار مبارز فلبدی شاعر او د ځانګړي شخصیت او انداز او خاوند شریف خان استاد د اتیو کلونو په عمر کې وفات شو. نوموړی په ډیرو کړکیچنو حالاتو کې په شمالی وزیرستان کې د شعور د رڼا خورولو هڅه کړې، د تشدد څخه یې کرکه کړې او روان کړکیچن حالات یې تل په خپل ځانګړي انداز او احتجاج سره خلکو ته په ګوته کړي وو. د نوموړي د ژوند او مبارزې په اړه عمر دراز وزیر دا راپور لري.
شمالی وزیرستان سره تعلق لارون کې د ځنګړی شخصیت او انداز خاوند فلبدی شاعر شریف خان استاد 13 ورځ د فانی دنیا څخه کوچ وکړو. استاد شریف خان سیمه کې شهرت اعلی وموندو کله چې وزیرستان د وسلوالو قبضه لاندې راغی او د حق خبره کول د انسانانو لپاره د مرګ په بدل وګرځیدله. استاد شریف خان دغه ورځو کې میرعلي بازار کې په سره ورځ بل لالټین په لاس کې ګرځاو او خلکو ته به یې ویل چې وزیرستان کې تیاره خوره شوې. شاعر او خبریال ګوهر وزیر وایي چې استاد شریف خان د اجتماعي فکر لرونکي خاوند وو.
چکلا پشمالی وزیرستان کې وسلوال طالبان موجود وو، د تورو شیشو موټرې بوي، پرانا ورځ به خلک د بازار نه اوچتول شول او بیا به هغه وژل شول. نو هغه وخت به شریف خان استاد د ورځې للټین بل ګرځولو او چې چا به تپوس نه وکړو چې دغه للټین تاسو ولې اخیستې، د نو هغه به ورته وی چې تیار ده. ورستو د هغه په وجه باندې د یو بچه هم وژل شو.
د ځای خلکو پوهانو او شاعرانو په وینا استاد شریف خان که هم په ظاهره مجذوب وو خو د روان صورتحال نه خبر وو او زیاتره خبرې به یې د خپلې فلبادیه شعرونو د لارې کولې. د شمالي وزیرستان سینیر خبریال احسان داوړ وایي چې استاد شریف خان نه یوازې د وزیرستان بلکې د ټولو پښتنو په حالاتو خبر او غمجن وو.
شریف خان استاد یو فلسفر وو. کلام چې زمونږ په خلکو باندې څه مشکل څه مصیبت راغلی دی، شریف خان استاد په خپل انداز باندې هغې دپاره د خپل کوشش کړی دی. دا یوه ځان ته خبره ده چې خلکو ده ته د لیوانی نه ویل، په رڼا ورځ به بال لالټین ګرځاوه او خلکو ته به احساس ورکوه چې توره شپه ده، توره شپه ده. کم دلته ترهګري خوره شوې وه، هغې ته به د اشاره کوله. زه خو ورته د وزیرستان روس وایم.
شمالی وزیرستان کې استاد شریف خان سره نږدې پاتې شوی پوهان خبریالان او شاعران وایي چې نوموړی د باچا خان عدم تشدد فلسفې پیروکار وو او د خپل ځانګړي انداز د عملي مبارزې د لارې یې غوښتل چې د وزیرستان خلک هم د تیارو راوځي. نوموړي د عصري او دینی علومو ژوره مطالعه لرله او په څلورو ژبو پښتو، اردو، عربي او فارسی ورته عبور حاصل وو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو
د سولې پر لو.
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراغ ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نجوان ده سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمی کی
موږ پیندې اومین دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس ستاسو پام یو بل راپور ته راغوم. زمونگا همکار سراج زهیر یو راپور برابر کرده چه پاگی که ده پوهانو سر خبری شوی چه ده پختو فیلمونو ده پخوانیو دایرکترانو وینا ده چه ده اوسنو فیلمونو پا پرتلا پخوانی فیلمونو زکا کامیابو چه موسیقی او کسی بای دیر پا توجه باندی لکل کی ده. نور تفصیل ده سراج زهیر نه.
د پښتو فلمونو د پخوانیو ډایرکټرانو، پروډیوسرانو او د موسیقۍ د استادانو وینا ده چې ښه موسیقي د یو فلم د کامیابۍ سبب ګرځېدی شي او د اوسنو فلمونو په پرتله پخواني فلمونه ځکه کامیاب وو چې موسیقۍ ته به یې ډېره توجه ورکوله. خو اوس هغه شان توجه نه ورکول کېږي او ټوله موسیقي په کمپیوټر جوړېږي او دارنګ د شاعرۍ هم خیال نه ساتل کېږي. د پښتو فلمونو پخواني پروډیوسر ملک آصف الله مشال ریډیو ته وویل چې پخوانیو د فلمونو ډایرکټرانو او موسیقارانو به دیوی سندری ریکارڈ کولو لپاره ډیره خواري کوله. هر سندره به د موکي او د فلم د کیسې په مناسبت سره ریکارڈ کوله.
اغه خلک چې کومو اغه هيري ویلي دا خلک چې کوم دي دا وختي خلک دي. کله به چې فلم جوړېدو نو ډایرکټر او پروډوسر به کیناست او بیا به پاره باندې کہانی اغه ولي کله او بیا به اغه شاعر چې کوم خدای دې بخي امیر غلام صادق د دې تر جوړون کې چې کوم رفیق شینواری وو دیوانه به کیناست او دیوانه به سچویشن مطابق به دې غاني ولي کلي او بیا به اغه شاعر ناستو
مشال ریډیو چې د موجوده پښتو فلمونو لپاره موسیقي جوړونکي شاکر زیب نوشیر وینه د اوسنۍ موسیقۍ په حواله پښتل نو د هغه وینا و چې دوی د وخت د غوښتنو مطابق موسیقي جوړوي. شاکر زیب نوشیر وی زیاته کړه
او څنګه چې بدر منیر وو هغه ټیم سره هغه باندې کوم غانې پکې راځي نو هغه په هولیا دغه په لباس باندې هغه میوزیک سیټ وو څنګه لوکیشن دی او څنګه د فلم موډ نو هغه څنګه میوزیک هم پکې راځي. نو زور خو بدلیږي په هر ځای کې او دغه چې تاسو وګورئ په انډیا کې وګورئ یا په یورپ کې وګورئ تاسو په دغه لکه څو کال کې وګورئ چې د غانې عمر چې کوم دی هغه ډېر لګي ولې چې کار ډېر زیات کار هم دی سو بل تاسو وګورئ چې زموږ په هر میاشت کې یو غانې یا دوه غانې هیت راځي.
تا پخوانیو پروڈیوسرانو ډایریکټرانو وینا ده کچره د فلمی سند سره تړلي خلک دا سند بیا را ژوندې کول غواړي، نو د فلم د کیسې سره سره به ورله د پخوانیو موسیقارانو د تجربو او کار نه زده کړه کول وي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنگشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته وګی اوریدونکو ورجو د خبرونه په دې برخه کې د سواد چارباغ سیمه ته د سواد په چارباغ کې خپل نوم نه خودونکې یو زنانه د روزي په میاش کې هر ورځ په زرګونو خلکو ته تیاری تلکاری یا سالن ورکي. دغه تلکاری جوړونکې او غښتونکې وای چې تر په زرګونو کورنۍ وړیا معیاري خوراک ترلاسه کوي. د مشال رادیو خبريال دغه سیمه ته ورغله او خلکو سره خبرې کړي. راځي چې دا وره
د سوات مرکزی خار منګوري نه 40 کیلومتر لری چارباغ سیمه کې د یو غیر دولتي ټولنې پاتما شپی ویلفیر ټرست لاړه په زرګونو مقامي ولستا د روزې په میاش کې روزانه تیار سالن یعنی انګولې ویشل کیږي. د کې لوبیا، غوخه، دالونه او چڼه شامل وي. د یادې شوې ټولنې یو مشر جهانزیب وای چې دغه لړۍ دوی 100 کال وړاندې د یو وړکی شان کټوي په خولو څخه شروع کړی و او خا معیاري خوراک په غریبانو ویشي.
ماته یو کس وای چې دا سونه خرڅ کیږي به درکوم چاته ما مخایا منګه زما خلله پسند 2001 یا 2 کې چې موږ شروع کړی و نو موږ به یو بتله یا 2 یا 3 په خولې نو هغه وخت کې به 3-4 لک روپۍ خرچ را لاغه به وي ټیک زمانه والا نو هغه شی بڑھاوې دو بڑھاوې دو زما خلله 13 کال ماته یاد چې 23 لک روپۍ خرچ شو و سکال ورته ما چې هر څه ګران دي هر څه دغه دی هغه پروا نه کوي کوا بیا هغه شی موږ شروع کړو.
دغه اداره کې احسان نومي کارکونکي تنوي چې دې ترڅنګ مونږ غریبو خلکو ته وړه دوايانې او یتیمانو ته استوګنه او د زده کړو اسانتیاګانې هم ورکوو او دغه تلکاری یا اونګولې ترلاسه کولو ته هر قسمه خلک راتل شي.
دا یو صدقه غونډه کې کار دی، زکات مکان نه سره راځي شي. دا ډېر لري د خلک راځي او دې خلک پکې راځي چې هغه چې مونږ سیب دان غولې استعمالو مونږ چې تکړه دا خبره او چې دا مونږه مهندت زه ودی مونږ دې ته اجازه دې سکون میلاو شي.
دغه تلکاری یا اونګولې ترلاسه کول لپاره هر مازیګر پسلګونو خلق ځان سره خپل لوخي راغستي او ویډیا یې ترلاسه کوي. دوی وایي چې په دې ګرانه کې دوی ته دغه تلکاری د ډالۍ نه کم نه ده.
نادر خان نوم دی، زه دیاړی کوم او حاجي صاحب خو خوشاله کې دا ټوله چارباغ هر سړي دار سړي کړی خوري او چارباغ سنگوټا منګلور نور حاجي صاحب هم د خیر خیګړې ډیر کارونه کوي د خلکو سره.
د دې چارباغ یې ما دیاړی میاړی کوم او دین ګل راځو د حاجي صاحب موږ له موږ له راکې روزه پم نیسو او پښمنې پم کو او عزیز عبد الله خسر او خلق در پوره تاون کې عزیز صاحب
ډېر خپل
ډېر خپل غول زه خپل ما خمر جماعتون په پښمنې مالي مخرم
تلکاری ویشون کې وای چې دوی روزانه د لسونه تر 200 پوري دیګونو کې دغه تلکاری پښپګو تنانو پخوي او روزانه تقریبا په دغه 10,000 کم 1,00,000 روپۍ خرچه کیږي او دغه ټوله خرچه کناډا کې اوسیدونکو یو زنانه چې د سواد سره تعلق لري ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. پتاندی هلی خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. څنګه تاسو ته معلومه ده د روجې زبرګ میاشته د روجې د ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې اوري چې خپلې خاورې او وطن یا هیواد سره مینه څه شری حیثیت لري. و به اوري چې کله د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم له مکې څخه مدینې ته هجرت کاوه نو ویلي په لاره بیا بیا شاته کتل. موضوع په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو گران و محترم رور پختنه کړی دا چې د وطن سره او د خپل قوم سره مینه کول دا شرعاً روا دی او کروا ندی. مختصرا مستاج خدمت کې زه عرض کوم چې د وطن سره مینه کول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله کفار مجبور کړ نو کومنګ او تاسو فکر کو درې پنځوس کاله د کفارو هر یو اذیت هغه برداشت کړ او ویز غام فقط په دې خاطر باندې چې دا د وطن خوږې شپې دي په دغه خپل وطن کې زپاتې شمه او په خپل وطن کې د خپل خدای جل جلاله عبادت وکما. او بل پلنته چې کله ټولې لارې ور باندې بند شولې او بل چاره نه و نو مدینه منوره ته لاړه. او د مدینه منوره د تک په لار کې هر واری مخ را ګرځاو مکی مکرمه ته او دا بویل چې ای خوږی مکی کدی کفارو زنه محرومه کړه استاد دیدن نه او استاد وسیدلو او دلته د پاتې کېدل نه زبېس کله نه وتی او که الله جل جلاله ما ته حکم نه وکړي دی زینه د وتل نو ما به هیڅ کله ته نه پریخه ای مکی مکرمه. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شوق سره او په مینه سره راتګ د مکی مکرمه په لور باندې بیا د مکی د خلکو ټول شرایط قبلول په دې خاطر باندې چې زما د وطن خلق دی او باید زده دوی سره خو برتاو وکما خو اخلاق ور سره وکما. هغه د غیر مصلح نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه او عمره ورتا پلاره کې هغه د احرام خلاص کو او هغه عمره ونه کړل په دې خاطر باندې چې مشرکین د مکی خفه کېدل. برته رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځید او په بل کال کې دراتګ اراده وکړله. امدارنګ کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه مکی مکرمه ته د فاتح په انداز باندې نو په کار خدا و چې ټول مشرکان چې د صحابه کرامو د مسلمانانو زمکه قبضه کړی وي او داوی مالونه لوټ کړی وو همداسې ور سره صحابه کرام او نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی وي. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل وطن ولی د عزیز او تربور د خیال ساتلو په خاطر باندې اعلان وکړ چې څوک د ابو سفیان چې هغه وخت مسلمان هم نو دا هغه کور ته ورننوځي چې هغه د هغه ځای یو ملک او مشر و نو د هغه مشر درناوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکوي چې هغه به په امن کې هغه ته به موږ سنوی و او څوک چې د الله جل جلاله کور ته راننوځي نو هغې ته به موږ سنوی و. نو د دې خبرې نه معلومیږي چې ګوره د هغه قوم مشر هغه ته دومره اهمیت ورکړ چې د هغه کور یې د کعبۃ الله سره برابر وګڼه. دا نه و مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې خاورې سره مینه او محبت. مینه او محبت څه ګناه نه ده د خپل وطن سره.
ستاسو ورور ذاکر الله ذاکری د عرب امارات متحد دولت د اوقافو شعبې مفتی. السلام علیکم ورحمت الله.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د خبرونو لنډیز د انیس اجمل نه.
د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز ویلی په کابل کې بریډنګ وروسته د افغانستان لخوا په اسلام آباد د بنیادي تورونه لګول باغ شمنی متاثر کړي چې تر مخه پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي. افغان حکومت په کابل کې د چهارشنبې د ورځې بریډ ذمہواري په حقانی وسلوال ډلې چولی و ویلي وو چې د دې تر شا د پاکستان استخباراتي اداره لاس لري. پاکستانی چارواکی وایي چې سبا لا په کابل کې کېدونکې غونډه به د بهرنیو چارو لوړپوړي غونډه کې به د بهرنیو چارو لوړپوړي چارواکي ګډون کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یو سرچینې مشال ریډیو ته وویل چې د سولې کانفرنس کې به د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان مرستیال سکرتر تسلیم اسلم او افغانستان ایران او د ترکیې د څانګې مشر منصور احمد خان ګډون کوي. د پاکستان علما کونسل په یو فتوا کې ویلي د بیګنا خلکو وژن کې له اسلام سره هیڅ تړاو نه لري. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي نن مشال ریډیو ته وویل چې تېر ورځ په دې فتوا کې ویل شوي دي چې د بیګنا خلکو وژن کو مقصد د نړۍ د بېلابېلو مذهبونو ترمنځ کرکه پیدا کول دي. د مردان عبدالولی خان یونیورسٹی وشل شوی زده کوونکی مشال خان پلار محمد اقبال اقبال وایي د سی د وژنې په اړه د جے آئی ٹی له رپورټه مطمئنه دی. محمد اقبال نن په پېښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویل د مشال خان قاتلان ډېر زورور ښکاري، نو د هغه د وژنې مقدمه د مردان پسې د پېښور عدالت ته انتقال کړل شي. سعودی عرب، بحرین، متحده عربی امارات، لیبیا، یمن او مصر نن اعلان کړی چې له قطر سره خپلې سفارتي اړیکې د ځمکې اوبو او هوا له لارې هر ډول رابطې ختمې کړې دي، ځکه چې دا هېواد له ایران او د اخوان المسلمین په څېر وسله والو ډلو سره نږدې اړیکې لري. بل خوا قطر ویلي د دې پرېکړې په اړه رسمي جواز نشته. او په برېټانیا کې د سرو صلیب ادارې ویلي پرونې په مانچسټر کې د رستې پخې له متاثرو سره د مرستو لپاره د یو کنسرټ په ذریعه 10 میلیونه ډالر راغونډې کړي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، اوس ما مجید بابر د خبرونو ویان دی انیس حاجمل تکنیکی ملګری اسحاق امیری ته اجازت ورکړي او هم په دې سفو به تاسو د امریکا غږ دی ریډیو اوري. خاد آباد او بریالي اوسئ.